افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوښې نظام پرته بل نظام نشي تپلی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرپکی د ملي مصالحې عالي شورا وایي له وخت مخکې ټاکنو او له طالبانو سره د قدرت ویش ته چمتو دي. د خوست صبریو کې د ملکي مرجو بریدا شوې ده او پاکستان کې زرګونه هغه مظاهره چاند راول شوي چې د اسلام آباد په تکل وتلي دي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي له طالبانو سره د قدرت ویش او دغه راز له ټاکلې مودې مخکې ټاکنو ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله په فرانسا کې له فرانس څلرویشت ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د ترکیې راتلونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ځانګړی فرصت دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی طرحې ورته چمتو دي.
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش ته مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي. دومه موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د ترکیې غونډه په راتلونکې اپریل میاشته کې جوړه شي. طالبانو د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یونامه او نورو بشرپالو ادارو غوښتي چې خوست کې د هغې پېښې رښتینی راپور ثبت او خپور کړي چې دوی ملکی وژنې بللې دي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د خوست په صبریو ولسوالیو کې د افغان ضربتي قواوو په عملیاتو کې چې د دوی په وینا د بهرنیو هوایي ځواک ملتیا کوي لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر شلو پورې عام خلک ماشومان او ښځې په کورونو کې شهیدان شوي دي، کورونه په غوونه وشتل شوي دي. د غوښتل تصویرونه هم راوتلي، ویډیوګانې هم راوتلي دي میډیا ته. موږ ټولو رسنیو غوښتنه دا ده چې راشي دغه سیمې او دغه ځایونه په خپله وګوري، هلته فرصت او زمینه به ورته مساعد کړو.
د خوست امنیه قومندان داوود امین وایي عملیات د دې لپاره پیل شوی چې دغلته د مخالفینو د ثابت قرارګاه د جوړېدو مخنیوي وکړي. ښاغلی امین خبریالانو ته په یو لیکلي پیغام کې د ملکیانو رامنځته شوی مرجو بل تایید یا رد نکړه، خو زیاته کړې ده چې د دې ډول عملیاتو قرباني ملکی کسان ورکوي. د ځایي خبریالانو په وینا دا عملیات د کمپاین په نوم حکومت پلوه ځواکونو لخوا شوي. دغه ځواکونه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا روزل شوي دي. بل لور ته په خوست ښار کې نن ماسپښین مهال یوې بمي چاودنې شپاړس کسان ټپیان کړل. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودېدل چې د ملي امنیت یو پیک اپ موټر له سیمې تېرېده. ټپیانو کې څوارلس ملکیان او دوه د ملي امنیت سرتیري شامل دي. تر اوسه د چاودنې په اړه کومې ډلې نه ده منلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لری کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو وارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومیږي او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د هغو زرګونه لاریونوالو مخه ونیوله چې اسلام آباد خوا ته روان وو. اعتراض کوونکي د هغو څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې په غبرګون کې لاریون ته راوتلي چې د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې وژل شوي دي. د جانخیلو د سیمې شاوخوا درې زره اوسیدونکو نن سهار د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړ، خو بنو ښار ته نږدې پولیسو مخه ونیوله. اعتراض کوونکي داسې مهال اسلام آباد خواته روان شول چې جانخیلو کې ورځنی پرله تېلو کومې نتیجې پرته پای ته ورسېد. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال محسن داور هم هغه مهال د ځایي پولیسو لخوا ونیول شو چې غوښتل یې د مظاهرتچیانو د درول کېدو ځای ته ځان ورسوي. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهرتچیانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر نوي تنو ډیر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهرې په داسې ورځ وشوې چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. او درې اروپایي هیوادونو فرانسې، بلجیم او پولنډ د کورونا وبا د مخنیوي په پار محدودیتونه سخت کړي دي. د جرمني د روغتیا وزیر هم ویلي فکر کوي چې له 10 تر 14 ورځو یو قرنټین یا ټولبان ته اړتیا شته چې د ویروس خپرېدل کنټرول کړي. د دې برعکس بریتانیا کې بیا د محدودیتونو په لری کولو غور کیږي. دغلته ویلز لومړنی ښار دی چې د سفر بندیزونه یې لری کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو له خپلې خوښې پرته بل نظام نشي تپلی.
عملی به هغه طرحی چې عملی کېدو وړتیا ولري.
ښاغلی غنی دغه څرګندونې د ځوانانو د عالي شورا چې غړي د افغانستان په چارو کې زیاتې ونډې ته هوسیږي په لومړنۍ پرانست غونډه کې وکړې.
دا شورا به د هر ځوان د نوښتګر کار د پلي کولو په موخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي.
د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه هم په دې برخه کې مهیروي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د 12 هیوادونو دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چیانو له وژونکو قوت څخه د استفادې په خاطر وغانده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صافه وزي اوریدل شي. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوښې نظام نشي تپلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا په غونډه کې وکړې. او ځوانانو هم وغوښتل چې د یو عادلانه نظام چې هېواد پرمختګ لوري ته سیخ کړي د پیاوړي کېدو لپاره هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په ترکیه کې کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې دې غونډې ته وړاندې شي چې طالبانو ته هم پکار ده چې بحث وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي کوم نظام چې افغانان یې ونه غواړي په زور یې څوک پرې نشي منلای. جمهور رئیس غنی چې نن یې د ځوانانو عالی شورا په لومړنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل
فرصت څنګه یې
فرصت مو په دې کې ده چې د یو عادل نظام ستنې کلک کړی لوري ته برابر کړی. ستاسې له خوښۍ پرته هغه نظام چې نه یې غواړئ څوک پر تاسې تحمیلولی شي. له همدې کبله باید پر دې بنسټیز فکر وکړئ چې څه ډول یو نظام غواړئ او څه ډول یوه سوله غواړئ.
د افغانستان جمهور رئیس لدی وړاندې هم د افغانانو لړای پرته دبل چاپ خوخ او تر هه له هر ډول نظام جوړېدو سره مخالفت خودلو. خغلی غنی داسې مهال ته څرګندونه کوي چې امریکا د افغانستان د سولې خبرو د ګړندې کولو لپاره د مشارکتي حکومت جوړېدو یو تر هه وړاندې کړي. هغه تر هه چې ویل کیږي د ترکیه په غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د ترکیې راتلونکي ناسته چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ګڼي او زیاتوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه هر اړخیزې خبرې وشي. خغلی عبدالله د فرانسې سلی روش ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي.
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش ته مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي. خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. مونږ د قدرت ویش نظریه رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومره موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو خغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي لویه تیروتنه کوي. طالبان بیا د راتلونکو نظام بحث د افغانانو خپل منځي موضوع بولی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ک چې هم د خغلی عبد الله د روسي څرګندونو په اړه خبرګون نه خي، خو له دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غنی له خوا له وخت مخکې چې ټاکنو کې دوه پاړه طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې دا تر حیرت کړې و. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسيون وایي د ترکیه په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وشي. زلمی خلیلزاد وړاندې کړی او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شنونکی شهزاده مسعود وایي د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینې سیاسيونو په دې طرحه کې یو شمیر اصلاحات اړین بللي او ترې ملاتړ کړی.
عملي به هغه طرحې چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې راځي شوی وو، په ملاحظات هم پکې وو، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترین طرح به هغه طرح وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرح رد کړي او هغه خوب او خیال بلل دي.
و امریکا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوخي نظام نشي تپلای. خغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا په پلانست غونډه کې وکړې. دغه راز خغلی غنی ځوانانو ته په خطاب وینا کې وویل چې باید دوی د افغانستان په سیاست کې له دې زیات فعال شي او چې د هیواد د پرمختګ لوري ته سیخ کړي. د ځوانانو عالی شورا پنده څلوېخت انتخابي، افتخاري او انتصابي او دغه راز دولتي غړي لري. نور حال به په دې راپور کې ووري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځوانان باید په بیلابیلو برخو کې مهارتونه لوړ او تخصص ترلاسه کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې د یکشنبه په ورځ د ځوانانو عالی شورا په پرانیست غونډه کې وکړې او وی ویل ځوانان باید د ملي یووالي د ساتلو لپاره کار وکړي.
هغه ځوان چې فساد کوي، تعصب کوي، ملي وحدت ته صدمه رسوي او یا واقعا کفایت د کار نه لري او په خپل ملک باندې استوار نه دي، دا ځوان مقابل کې به تاسو ودرئ.
ښاغلی غنی د ځوانانو بیروزګارۍ ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې له دولتي سرچینو سمه استفاده نه ده سبې. په خبره په دې برخه کې جمهور ریاست په ګډون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ناکام دي. بے ځای معاشونه ورکړل، ل ان ټی ان وړه استفاده سوې ده. محمد اشرف غنی د افغانستان په کلنی پرمختګ اندېښنه وښوده. د نوموړي په وینا په کلنی ډول 2-3% کلنی رشد د افغانستان ستونزه نسی هوارولی او هغه وخت به د افغانستان ستونزې راکمې سي چې د پرمختګ له 2-12% پورې ورسیږي. د ځوانانو عالی شورا غړي د حکومت له دې کاره خوښتي او وایي د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ځوانانو ته دا ډول شورا جوړیږي. د دغه شورا غړي ژمن په پرانیست غونډه کې وویل
دا شورا به د بدخشان، لواخانه، د پکتیکا تر برمله، د هرات، له انجیل، د نورستان تر برګی مټاله او بل اخره له کابل تر زابله د هر ځوان د رسا غږ د اوریدو تر ټولو اړین ترین ادرس او د هر ځوان د نوښتګر کار د پلیکولو په مخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور وي.
د افغانستان د ځوانانو عالی شورا 15 سلوي غړي لري چې شپږ تنه چې اته نارینه او اته ښځې دي په اتو ځنونو کې د انتخاباتو له لارې راغلي دي. اته تنه لا بلابلو قشنو انتصابي غړي، شپږ تنه د نړۍ له شپږو وچو افغانان چې ځانګړي مهارتونه او تخصص لري، دا ټول د دوو کلونو لپاره انتخاب شوي دي. د دې شورا پاتې 15 دولتي غړي دایمي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشره پینده چپه صافه او وزي اوریدلی شي. د کندهار د یو شمیر ولسوالیو څخه د جګړو او نامنیو له امله د کندهار ښار ته کډه شوي کډوال چې شمیري سلګونو کورنیو ته رسیږي وایي چې په ډیر سخت تو شرایطو کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره په کومې مرستندویه ټولنې یا افغان چارواکو لازمي مرستې نه دي رسولي. کندهار ښار ته د کندهار د ولایت یو شمیر نامنو سیمو څخه د کډوالو د تلو بهیر لا روان دی، ځکه په یو شمیر سیمو کې تر اوسه پورې جنګ جګړې روانې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډ بل سوي. د زرمینې په نوم یوه میرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غوایم او پاتې سوې کورونه یې راونړول. اوس مو په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دوغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دوغونده لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیان ته دې ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر موږ مؤمنان سهار وختي د چاو سره راویستل. موږ چای ویشان په نغریانو پاتې سول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ دا مؤمنان راویستل. کورونه مو پاتې سول، باغچې مو پاتې سولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورو یې واغوندو. دلته راغلي اسران په 2000 په کریه دی، د درو میاشتو کریه ول پرې وځای راکړه. په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه راسره ټول کړي. هغه سرایونه یې هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي اوکاتې بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو. نو په دغه سره ژمې د چوک ته کوره وځي. زما نن پنځمه ده.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچې ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته وو. دا کوچنیان مو یخ ولیدې. دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغونې ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي. ماښام موږ په دغه ماجد څو څخه ډوډۍ راټوله کړه. موږ راکړه. موږ مو خوړلې ده. دلته پراته وو نن سهار را دلته د تروس پر میاشتې. اوس دغه بوټلو څخه یو ډوډۍ نیمه ډوډۍ موږ راوړه. مو خوړل. دا کوچنیان دا د تروس ناسي په دغه وچ مځکه.
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړېدلې و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نورو مرستو انتظار کوي.
دا به د دوه شی مزین راوې سن ور شان غدان ته ور تر خاور د شان ولان سو دا شان مرې ستري کړ دي چې وینه بل کوم شی لا ویا لا ولا کرې ستري یا ولا کړو سر د خلاص په ګر د چې د دې شاوانی تیر بل د مور نه د چلري لا نو مور اړین چې تر ځا ځان نو سره سوال دغه رقم در بدر خان بسارې د مو سیسه مخ ته ماړو دا ولا کړ پتل لره باندې کې شي دا وس د تاس چې راغلي دي نه درغلي
پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې له امله را بیا ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بیا ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ډنډ، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالیو او همداراز د اروزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزې سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بل خوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دی برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي. په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبی سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی ټول هغه موارد دي چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړي او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشنۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او گاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې دا اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات سي.
آزادی
خزینه پر سری جزانه ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو اوري مخکب خبرونه کوم واوریدل چې پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د غزورګونو مظاهره چانو مخونی ولا چې اسلام آباد خوا ته روانو. اعتراض کوونکي د غوڅلورو تنکیو ځوانانو د وژنې په خبرګون کې لارون تر وتلو چې د افغانستان پولیس ته نږدې قبایل سیمه کې وژل شوې دي. شیبه مخکې زموږ د مشال رادیو همکار په دې مظاهره په اړه وویل
په جنې خلکو کې د تیرې تورنه د سلور ځوانانو چې کوم ټل شي او د هغه د وژنې زیات کوم احتجاجي پرلته هغه ترننه پورې دوام ولرلو. خو اوس تازه خبره ده چې هغه پرلته حل تنه چې کوم دی اوچت شو هغه خلک روان شول د اسلام آباد پر لور د پرلتوال په وینا دوی مارچ پیل کړ یعنی احتجاج دوی د جنې خلکو نه اوس اسلام آباد ته وړي. نو دغه پرلته د کوم منتظمین دي د غوي سره لګښې بوړان دي چې مونږ خبره وشه نو دوی وایي چې فلحال دوی خپل مارچ کوم دی هغه پیدا روان کړي دي ځکه چې ځای په ځای خندونه دي لارې تړل شوې دي څومره چې دوی پیدا سفر کولی شي هغه به پیدا سفر کوي وړاندې به بیا ګوري دوی ځان سره ګاډي روان کړي دي مختلف موټر سایکل ځان سره بيستره موچته کړي دي ټینټونه خیمه ځان سره اخستي دي ټول تیاری سره دوی وایي چې مونږ روان یو اسلام آباد ته او سره د مړو دغه احتجاج اسلام آباد ته وړي. دغه ول اسلام آباد پر لور روان شو په ډېر چې مونږه سفر لټوالو سره خبرې شوې دي د مونږ اوریدون کې په هر غړې کې اوري دا او ورځو نه تا ورځو په نن اتم ورځ چې د پرلت کې د مذاکراتي ټیمونه چې کم دي د پرلتوالو سره د حکومت لاړه چې کم دي په خبرو کې بوختول خو لا هم اغه څه نتیجه ورنه کړي. اوس د پرلتوالو وینا ده چې هر ډول مذاکرات چې کم دي هغه ختم شول دوی مارچ پیل کړ. خو په دې کې یو خبر بل هم در کوم چې هغه استاذ تازه راځي چې تاسو هم دوی پرلته چې کوم دی هغه ازي نو چت کو مارچ پیل کړي دي روان شوي دي. خو بیا هم یو بل نوې جرګه منسته ورغلې ده چې پاغه کې سره د صوبایي حکومت او منستران هم شامل دي هغه هم اخیری یو بل هڅه کوي چې کدلته مذاکرات په دې ډګر باندې کامیابیږي. نو بل طرف ته د پولیس هم چې مونږ وینو ځای په ځای په ډېر زیات شمیر کې نفری راوټلې ده او د حکومتي چې کوم چارواکي دي د نوم نه خدلو په شرط مشال ریډیو ته لګه شی بعد مختلفو چارواکو سره چې مونږ بره وشوي دوی وایي چې صوبایي حکومت هم داسې شکاري چې پریکړه کړي دا چې دوی د دې مخه ونیسي و اسلام آباد ته دغه مړیو نسی ځکه چې هغه وی نه دادا چې دا به بیا یو تسلسل جوړ شي کترلت زین واغه د بشکل اړ شي خمړی باور نه کړی چې هغه اسلام آباد ته یوزي. اوس به د دینه پس بیا په دې باندې پته لګی چې پرلتوال مخ کې سفر کوي څنګه یې کوي. خو په زیات شمیر کې پولیس سرتيري په نظر راځي او لارې هم چې پاغي کې خندونه چول شوی دي بیریرز لګول شوی دي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړي دا او دوی وایي چې پلاتن روان دي.
دم ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالو چې په اسلام آباد په لوري د اعتراض کوونکو د لاریون په اړه نور معلومات سره شریکول د غرض د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخخ فعال محسن دول هم ویل کیږي چې هغه مهال ځای پولیسو ونیو چې غوښتل د مظاهره چیانو د درول کېدو ځای ته ځان ورسوي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو علي تاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. او سمي ونړي وال موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په وګړې لمکه د برما پاوز پر مظاهره چانو له وجونکو قوت څخه د استفادې په خاطر وغنده دا وزیران دغه لمیه یو ورځ ورسته له هغې خبروي چې پرون په برما کې له هغه رئیس چې پاوز او واک پلاس کې اخیستې تر ټولو خونړی ورځ و په دې ورځ د راپورونو لمخې شاوخوا نوی مظاهره چان وژل شوی نور جزئیات په دې ملالی بشیر پرپور کې واوري
په برما کې ورسته له هغه چې پاوز دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست د کودتا د مخالفینو خونړی ځپنې پیل کړه د مارچ په 28 نیټه په دغه ځپنو کې تر نیوي زیات کسان وژل شول او دا په برما کې تر ټولو خونړی ورځ بلل شوی د دولسو هیوادونو نظامی مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې او د امریکا جاپان جنوبی کوریا استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یو غټ اعلامیه کې ویل چې په برما یا میانمار کې پاوز د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللې دی په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي د خلکو د ساتنې مسؤل وي نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره په اعلامیه کې د برما له پوځ غوښتل شوی چې له تاو تریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دي هلې ځلې وکړي د دې اعلامیه د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوځ په اړه ورته خبرګون شولې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه شي او زیاته کړې ده چې دغه پوځ د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوځ د ترهې واکمنی ردوي جنوب ختیځ آسیایي هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د ترهې او شرم ورځ بللې ده ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده د سیاسي بندیانو ادارې چې توقفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 28 په میانمار کې یو نوي کسان وژل شوي او د مارچ په 28 دا شمیر 114 لور شوی دی په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پاوز د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني شوی پاوز د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لري کړه چې په نتیجه کې خلکو د دیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل سوچی او نور دیموکراتیک مشران په بند کې دي پاوز ویلي واکه ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سبب و خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول يم لنی هر ځای د راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دیلی وړاندې کوم پس سلامونه دا پیغام دی محمد جیم اورز چې د بزګر د ورځې سره برابر ده د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی د سړي د توکو ضروري ملاقاتو کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د توکو او د نورو ضروري ملاقاتو کومکونه وشي ترڅو بزګر خوشاله
گلانو وقت پورا توجہ کی مثلاً والا نالگی وہ کری دا پاتون نارګي ساده د وکي شغم زکم نشا او بل اصلم نکي یو خوځې دی دا نارګاو کری بل دا ګلان او چمنيان او دا شندي وکري چې دا زموږ استاد دې خوات دا چاپريال ته ډیره ګټه کوي چاپريال شایسته کوي چاپريال شتا کوي دا دې سره به زموږ استاد چاپريال هم سم شي او هغه فضا چې دا کړي ځای هوا چې کړي دا مخنیوي به مو چې او دا ساري مرزونه به د دې سره ورک شي نو ما ته ټول ولون دا هیله ده چې همدغه وخت یو بیا د نړۍ دی باید ساتنه کې چې کوم نړۍ کې شي نه دا غوي باید دی ساتنه کې سلام په احترام
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدون کوي د موږ دوه لسوالۍ ته خدمت نه رسوي ولکه خوشامن وډیل نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک ته ولې سامران نو ته کې جوړ دا ته د پام اوسید راځي نه ډیر مننه کوم ودان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ونی خبرونه هم هېروي خو اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شو یو ځل بیا پام وکړې د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې اسد الله الدین اوروي
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي له طالبانو سره د قدرت ویش او دغه راز له ټاکلې مودې مخکې ټاکنو ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله په فرانسا کې له فرانس څلرویشت ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د ترکیې راتلونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ځانګړی فرصت دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی طرحې ورته چمتو دي. طالبانو د ملګرو ملتونو لمرستندوی ماموریت یوناما او نورو بشرپالو ادارو غوښتي چې خوښ کې د هغې پیښې رښتینی راپور ثبت او خپور کړي چې دوی ملکی وژنې بللې دي. بل لور ته په خوست ښار کې نن ماسپښین مهال یوې بمي چاودنې شپاړس کسان ټپیان کړل. د خوست امنیه قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودېدل چې د ملي امنیت یو پیکاپ موټر له سیمې تېرېده. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لری کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې وه. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا کې د هغو زرګونه لاریونوالو مخه ونیوله چې اسلام آباد خوا ته روان وو. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر نوي تنو ډیر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. او درې اروپایي هیوادونو فرانسې، بلجیم او پولانډ د کورونا او بعد مخنیوي په پار محدودیتونه سخت کړي دي.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو په لړ کې نن د پروان جبل سراج د کابل استقلال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالی به د افغانستان په وخت مازیګر په څلورو بجو پیل شي. د تیرې ورځې په لوبه کې د کابل د استقلال لوبډلې د خوست له اتلانو لوبډلې څخه 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. د لوبې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې تر اوسه پورې 3 لوبې ترسره شوې دي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې د کابل استقلال جروان جبل سراج د خوست اتلان او د لغمان د ځوانانو لوبډلې سره مخ کیږي چې د سیالیو دویم پړاو به د وري حمل لسمې د هیواد په شمال او شمال ختیځ زون کې پیل شي او همدارنګه د سیالیو دریم پړاو به د وري په 15 نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلان لیگ په دغو سیالیو کې به شپږ شپېته لوبې وشي چې 8 سیالۍ به له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو چون کلوب ډلې به د فوټبال نړیوال فدراسیون سیالیو ته لار ومومي. د افغانستان د سنوبورد ملي فدراسیون د کمال خان بند د پرنيستي په مناسبت د سنوبورد یو ورځنۍ سیالي ترسره کړې. د دغه فدراسیون رئیس احمد رومل حیات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د مزار شریف د حیرتان د شګو په غونډیو کې د یوې ورځې لپاره جوړې شوې وې. نوموړي وویل چې په یادو سیالیو کې د سنوبورد لس لوبغاړو ګډون کړی و. سنوبورد په افغانستان کې نوې لوبه ده. سنوبورد فدراسیون د لومړي ځل لپاره په 2018 زیږدیز کال کې جوړ شو چې اوسمهال شاوخوا لس ملی لوبغاړي لري. او د انګلستان او هندستان ترمنځ ورسته یو برخلیک ټاکونکې یو ورځنۍ کرکټ لوبه نن یکشنبه ترسره کیږي. دا لوبه ځکه مهمه ده چې له دې وړاندې دوه لوبې شوې چې یوه یې هند او بله یې انګلستان ګټلې ده. دا لوبه نه یوازې د لوبلړۍ د ګټلو لپاره مهمه ده، بلکې د کرکټ نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په لومړي مقام لوبه هم ده. اوسمهال انګلستان په ورځنۍ لوبو کې لومړی مقام لري او که هند وروسته لوبه وګټي نو په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپلوي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي د انصاف پلټکې ونی خبرونه مې روي خو تر هغه مخکې د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې له امان افغان راپایل او بیا تر دې د افغان رسنیو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار راپایل شو سراج الاخبار د مزل لوړو پوړیو ته ورسو او وروسته امان افغان پرختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سلکلن مزل ته انکتنه کړې ده.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړې د امان افغان د دیار لسوا المریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړی غنې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړې یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړې او تور سو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوی پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 1299 مریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه وموندي. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اصلاح وو، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړت ور زیاته شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرون کی وسیلی ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستټولنه کی دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وغوره ساو او لوستلو تای ارتیا نه پرې خدا. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو. تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شو. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران وو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغه به اورید.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکانی د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکانی، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکانی، تنها جریده حبیب الاسلام برامد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک ورسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنۍ بیا هم د امانی دورې غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنۍ ژبه په هېدو خوایل کیږي، د رسنۍ په برخه کې د منځلارې تګ زګه غوړه کچې فکرې کاوه. حسنه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندۍ شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې. هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه و. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونه ته اجازه نه و. سرکاری خبرونه دی دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسان چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسیدو سره چې لا هم واک تر ډیره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تره شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوی فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدی. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار هغه جریدې وې چې د خپلواکۍ، ډیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینی کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وايي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله وه، پوغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنۍ او جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنۍ او د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر اتسنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی، حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور می‌کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشد.
د شریعت دا رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانه، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیر توجه وسه. هغه ترانه اوس پارشیف کې موږ لرو تقریبا نو زیاته برخه یغوی خبرو ته اسلامي پروګرام ته او ملي د ترانه سه بي ساز ترانه وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام ل رامنځته کې دوه وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیره او انګیزه و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر مجیب خلوتګر وای خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړو د دیموکراسي راتګ ورته الهام بخون کیو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوې انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سي نه وي. نازاد رسنۍ داسې فعالیت کوي چې هیڅ نه و اصول او ضوابط مراعات نه کړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو خو دوی وایي لویا لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وای ستونزې موجودې وي خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دی پیړی کې بل هغه لاسته راوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزی رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندیښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سعید چې هغه نه قبلای چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار یې کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشي. اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډیری چاپی غږیزی او ټلویزیونی رسنۍ فعال دي او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګدي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل وي، هغه په سیور شمدي کې روان ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دونه زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوتي عزیز و ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلګل په کې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې باور چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری نورګل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي د او د ده په سلګونو ملګرو میاشتنۍ تنخوا نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل خو همدا مشکل و وروره، چې موږ دغه 1300 د ونیوي د یولسمې پاتې سم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب شو. نو موږ ټول تعداد د کانډک منتقوي په نامو باندې کانډک و، چې موږ تعداد و 860 نفره. نو د 860 نفرو کې د نورو معاشات حواله سو 500 و، د 360 نفرو معاشات وځنډېدل.
اردو پوری مربوط دے کہ پولیس پوری
مربوط دا کانڈک
کم خولی اردو پوری دے مقامات سره شریکه کړی
ولام او تر اوس پورې مر سره شریکه کړی دی. واځ راسی بس د کاغذ په مخې ولي کیران لاړ شي او بس نور ولاکه بیا چاته پس مشه کړی چیرته تاسو ماشین اخیستی او کوم نه دی
نو څه وایي؟
ولا بس خالی وادی را کوي نن سبا تینیا سبلا می اسپدی و تو يم ته چې تر ورسول
عشوي با تم څنګه د خوراک سکاک د څنګه دی؟
ولا عشم سيد خو تر وس بول د وسایت نه لرو خدا شي وسایت نه لرو خو وسایت یال بسن د کمزور یال بسد نو پدی خاطر
خو د هر سنه مخکې تاسو تنخوا غواړي ها؟
ولا تنخواه هم ښه ده. اوله تنخواه ښه ده ځکه چې ځکه خیر ټاکي هر څه ښه وي. په دې خاطر مې درته وویل چې موږ دلته قرضه رسوي د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نشو وتلی ځکه چې مخکني قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خو یې ملومه غواړي که څنګه؟
علاوه د دې قطعې نه نور والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
ولا یوازې خالي بس د ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې د پی څلور د پی او ګردیس ته تللی مرکز ګردیس تم تللی یو خو چم تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
ښه، اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ولا بیخي کمزوری ده. نو ته خپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستي نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه شي؟ اعتبار وکړه چې دلته مخکې دا خلک شته چې دی وازې کورې د بیا د دی سړی بیخی د سر ویښتان لاس کې ګرو
دغه نیمایی ته د نیمایی نه زیات او محلي پولیسو ته ورکړه تنخواه او زیات به پاتې کنه؟
محلي اردو یو محلي پولیس دی یو محلي اردو یو محلي اردو یو موږ تر اوسه پورې مثال 500 ته دا تنخواه ټوله ورکړه دا 360 لپاره پاتې دي. نو په دغو کې موږ هم یو
360 پاتې دي.
ته دی و
نو دا څنګه د یو خطې خلک استه په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو تای ورکی او زینو تای نه ورکی دا څنګه خبره ده؟
ولک مخکې ویل چې سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه سیستم کې څوک داخل شوی یا څوک نه یاستي داخل شوی او اوس په سیستم مشکل هم هلته وایي دغه مشکل هم نشته. نو نه پوهېږم چې هغه مشکلات به دوی ته معلومات یې څنګه یم.
نو دا سیستم څه شی اوس څه در باندې وکړه؟
یوازې بایومیټریک کړو هلته بایومیټریک کې کومه ستونزه وه هغه ستونزه یې حل کړه خو تر اوسه پورې بس یوازې هیات راسي موجود یم وکړي او بس دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستي هغه موجود یم وکړي بېرته چلاس.
ښه، وایي چې دا نوی سیستم جوړوو تاسو دغه نوي سیستم کې شامل کړی؟
هو شامل کړی یو. هغه د 5 میاشتې 6 میاشتې چې دا د 6 میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کې شامل کړو.
دا نوی سیستم کې څه وکړه؟
تقریبا شپږ میاشتې دغه تنخواه را ته شروع کړې، بس میاشت میاشت را ته ولې کېږي او کومه زړې تنخواګانې سوي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي، یوازې واده را کوي نن اوس سبا.
اوس خو معاش درکوي؟ څو میاشتې کېږي چې معاش هم په منظمه توګه اخلي؟
دا شپږمه میاشت چې موږ منظم اخلو.
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی؟ د څو میاشتې؟
نه، یولسو دولسو داسې پاتې ده.
خستا مشکل به ورسوو.
مننه، قربان.
دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له بیاند خاغلی ایمل مومند سره شریک کړه. جناب مومند، دا د 203 قول اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې، په دې سره کې مستاسې نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو. چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي، زیات مونږ د لومړۍ لیوا کوم جزتان دی، کوم کنډک دی، خو په مجموع کې که کنډک معلوم هم نه وي، په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران، چون چې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې ده معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان سیستم ته نه داخل شوي، نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي، خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمن یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی، په راتلونکي میاشت کې حتما اجرا کېږي، ځکه چې دا به سیستم ته نه داخل شوی. نو په دې اساس باندې دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستی یا مشکلات لري، سپین چې کنډکټ او هغه مربوطه قطې واضح نه ده، کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونه شي، چې د مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالی مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي سره په تماس کې شمه چې د دوی ستونزه په کوم ځای کې ده.
جناب مومن صاحب، تاسو ویلې چې کوم کنډک دی، کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه، دوه میاشتې نه، بلکې ډېرې میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستی.
کنډک ټولۍ منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولۍ منطقوي دی، زمونږ ځینې منطقوي ټولۍ چې وروسته دوی وروسته جذب شوي دي، وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې، نو په همدې اساس باندې کېدی شي چې دوی د معاشونو په حواله کې چې ما سره مستقیما په تماس کې شي، ستونزه چې ده اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 1800 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی. داسې ویلي
مونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ منتقلان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي، چې په پکتیا کې بیل، په پکتیا کې لار، په لوګر کې، په مختلفو ولسوالیو کې ټولهان دي. زمونږ کوم ټولی ده چې دا هغه دوستان چې دغه منطقوي ټولۍ کې جذب شوي دي او د اپ سیستم، چون چې اوس ماس د اپ سیستم د لارې والې ټولو سرتېرو ټولو بریدمنانو ته، نو دا چې امکان لري چې دوی دغه د اپ سیستم
څه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي؟
بالکل موقع سره د هغه ماس دی، د هغه سیستم د لارې اول کېږي، او دغه سیستم د همدې شفافیت د خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق رسېږي، همدې خاطر باندې اجرا شوی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو میاشتې کېږي چې تنخواګانې پاتې دي، او د همدغه قول اردو ویاند ښاغلی ایمل مومند ژمنه وکړه چې دوی د ورسره په اړیکه کې شي تر څو دغه ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده
زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل